پګنوي او اف ام سل اشاره پنځاوري د خبرونه په دې برخه کې به د کابل د نن ورځې د چاپ شویو ورځپاڼو ځینې مهم مطالب واورو او بیا به نورو ریپورټونو ته مخه کو. له پاکستان ریپورت لرو چې د پاکستان اردو په باډي کې پراخ عملیات پیل کړي دي. خو لومړی راځي چې د کابل د نن ورځې د چاپ شویو ورځپاڼو او مطبوعاتو مهم مطالب واورو.
د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه د افغان کابینې د سپارښتنه راغسته چې په انتخاباتو کې د افغانانو ارادې ته باید درناوی وشي. ورسپانه په دوام کې لیکلی دی چې د کابینې په پرونی غونډه کې د انتخاباتو په اړه د ځینو کورنیو او بهرنیو رسنیو پر رپورټونو بحث وشو او د انتخاباتو د نتایجو د نه منلو لپاره د خلکو په هڅولو اندېښنه څرګنده شوه. ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو په هیواد کې قومي تقسیم له منځه وړي او د هغې یوه بېلګه په غیر پښتني سیمو کې د ولسمشر کرزي پراخ ملاتړ خود ورسپانه په خپل نننی کارتون کې له افغانستان سره کېدونکو نړیوال مرستې انځور کړی او پکې دا ښودل شوی چې د مرستې بې ځایه لګېږي او عامو خلکو ته د هغو کومه ګټه نه ده رسېدلې. د هیواد دولت ورسپانه په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د انتخاباتو پر ضد روانو تبلیغاتو ته په اشاره لیکلی دی چې باید پرې نه ښودل شي چې بریالي انتخابات د کومې توطیې ښکار شي. ورسپانه په جلا مطلب کې په پاریس کې د جوړېدونکو غونډې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت د وایان په حواله لیکلی دی چې په دې غونډه کې د انتخاباتو په اړه نه بلکې له افغانستان سره د کېدونکو مرستو په همغږي کولو خبرې کېږي. په ورسپانه کې په ننګرهار کې د راوتلو خونړیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم یو تفصیلي رپورټ خپور شوی او په دې ترڅ کې لیکل شوی چې ولسمشر کرزي زیانمن شو خلکو ته د بیړنیو مرستو امر کړی. د ویسا خپلواک ورسپانه په خپل لومړي مخ کې په سیمه کې د امریکا په ستراتیژۍ کې د بدلون لپاره د روانو سیړنو د بشپړېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د افغانستان وضع خرابه ده خو د بریا هیله موجوده ده. ورسپانه په خپله سرمقاله کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ماموریت ناکام بللی او لیکلی دی که چیرې په موجوده ستراتیژۍ کې بدلون رانشي نو د بریا هیڅ چانس نشته. ورسپانه د خپلې تبصرې په دوام لیکلی دی چې د دې ناکامۍ اساسي لاملونه د افغانستان د وضع په اړه ناسم اټکلونه او په روانو هڅو کې د همغږۍ نشتوالی ده. ورسپانه په جلا مطلب کې د امریکا د وال سټریټ جورنال ورسپانه داس پرختنه راخسته چې امریکایي پوځیان د په افغانستان کې د خپل حضور د پراخولو پر ځای د تروریزم د لمنځوړلو نقطه پیدا کړي. د اصلاح اوانیس دولت ورسپانه هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان سیمې روان حالات راغستي او څېړلې دي. انیس په خپل سرمقاله کې د افغانستان د روانې وضع په اړه د ځینو رسنیو په راپورونو تبصره کړې او لیکلی دی چې د افغانستان سیاسي وضع دومره هم بحراني نه ده چې رسنۍ په خپلو راپورونو کې انځوروي. خو اصلاح بیا په پاریس کې جوړېدونکو غونډه څېړلې او په دې ترڅ کې د افغانانو غوښتنو ته په اشاره لیکلی دی چې افغانان سوله او ملي وفاق غواړي. د هشتو سپنا دولت ورسپانه هم په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د عمومي قومندان د سیړونو بشپړېدو ته په اشاره د جنرال میک کرستل په حواله لیکلی دی چې د افغانستان ستراتیژي باید بدله شي. ورسپانه په خپل سرمقاله کې د افغانستان په انتخاباتو کې د سرغړونو او درغلیو په اړه خبرو شو راپورونو ته په اشاره د دې لانجو د هواري لپاره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په امکان تبصره کړې. ورسپانه په جلا مطلب کې د غزنی ولایت د ولایتي شورا او د کاندیدانو د ګواښ راخسته کچره د انتخاباتو په اړه د دوی شکایتونو ته پام ونه شي نو دوی بل خپل سیمو څخه سوالان وباسي. او د اراده خپلواک ورسپانه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د سیړنو بشپړېدو ته اشاره کړې او د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک کې د جنرال میک کرستل په حواله لیکلی دی چې د امریکا افغاني تګلاره کار نه ورکوي. او ورسپانه په خپل سرمقاله کې د پاریس په غونډه تبصره کړې او لیکلی دی چې لویدیز غواړي په دې غونډه کې د افغانستان په انتخاباتو کې شوې درغلۍ وڅېړي او په دې ډول د دوی په وړاندې عامه افکار واړوي.
وخت د ورځې 2:15 او 40 ثانیې دی. درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې مشت امریکایي پوځي چارواکي وایي د رسنیو د چارو د تنظیم له هغې کمپنۍ سره یې خپل قرارداد فسخه کړی چې د افغانستان د جګړې په اړه به یې د راپور ورکوونکو خبریالانو سوابق برابرول. د امریکایي ځواکونو د اطلاعاتو څانګې په دې اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي د $1,000,000 په ارزښت دغه قرارداد له نن وروسته اعتبار نه لري. د دې خبر پاڼې نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو چارواکو له هغې کمپنۍ سره خپل قرارداد فسخه کړی دی چې د افغانستان د جګړې په اړه د راپور ورکوونکو خبرالانو سوابق برابروي. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د اطلاعاتو د څانګې مشر ګریګوري سمیت په انټرنیټي خبر پاڼه کې ویلي هغه کار چې د رندن ګروپ په نامه کمپنۍ د رسنیو په برخه کې کاوه په افغانستان کې زموږ د ماموریت له اساساتو سره یې توپیر درلود. سمیت او نور امریکایي چارواکو دا خبر رد کړی دی چې د رندن ګروپ له معلوماتو څخه د خبریالانو د کارونو د ارزیابۍ په مقصد استفاده کړې. هغو ته د مثبت، منفي یا بې پرې درجې ورکول کېدې او دا درجې بیا د امریکایي ځواکونو له جزوتامونو سره د خبریالانو د ګډ سفر پر مهال په پام کې نیول کېدې. د ښاغلي سمیت د دفتر لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې له مخې له رندن ګروپ سره د $1,000,000 په ارزښت قرارداد له نن ورځې څخه فسخ اعلان شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو هیڅکله هم له خبریالانو سره د همکارۍ او تماس په وخت کې د هغو سوابق په پام کې نه دي نیولي. امریکایي چارواکي وایي چې رندن کمپنۍ د مطبوعاتي خدماتو په یوه پراخه برخه کې کار کاوه چې په هغو کې د مطبوعاتي اعلانونو خپرول او په افغانستان کې د روانو عملیاتو تحلیل شامل و. خبر پانه زیاتوي چې د خبریالانو د سوابقو په اړه معلومات یوازې د دې لپاره و چې پوځي قمندانان د هغو خبریالانو په اړه چې له امریکایي جزتامونو سره ساحې ته تلل ابتدایي معلومات ولري او په دې پوه شي چې له دوی څخه به احتمالا د کومو موضوعاتو په اړه پوښتنې وشي. د امریکا د دفاع وزارت ویان برایت وایټمن له رندن ګروپ سره د قرارداد د فسخه کېدو خبر تایید کړ، خو ویل چې دا په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو د مطبوعاتي څانګې پرېکړه وه او په دې اړه نورې پوښتنې باید د دې څانګې له مشر ګریګوري اسمت څخه وشي.
درنو اوریدونکو، د نوریاس نوری په مطلب کې مو واوریدل چې په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکي وایي د رسنیو د چارو د تنظیم له هغې کمپنۍ سره یې خپل قرارداد فسخه کړی دی چې د افغانستان د جګړې په اړه به یې د راپور ورکوونکو خبریالانو سوابق برابرول. د هرات د مستوفیت چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت د سږني کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عوایدو کې په سلو کې 19 زیاتوالی راغلی دی. په هرات کې زموږ خبریال وایي چې د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم د دې عوایدو د زیاتوالي ستاینه کوي، خو وایي چې له اقتصادي پلوه د هرات موقعیت ته په پام سره باید د دغه ولایت عواید له دې هم زیات شوي وای. نور حال له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د هرات د مستوفیت عواید تیر کال څلور میاشتو کې 19% له هغه څخه زیات شوي، کوم چې دغه ادارې د پلان له مخې نښه ورته ایښې وه. دا خبرې د هرات مستوفي صاحب ضیاءالحق څخه ازادۍ راډیو ته وکړې زیاته کړه.
عواید چهار ماهی اول سال 88 مو
هغه څلور میاشتنی پلان چې موږ ترا کړل شوی و 19% له ټاکلي پلان څخه زیات عواید په لاس راغلي دي. د روان کال څلور میاشتو عواید زموږ 409 میلیونه، خو د 1400 میز دل مریض کال عواید مو 215 میلیونه شوي، چې په دغه ډول مستګنی عواید 145 میلیونه زیات شوي دي. د هرات مستوفي د عوایدو د زیاتېدو عوامل په هرات کې د تشکیل وسط د مسلکي مامورینو په دنده ګمارل او په اداره کې د اداري فساد نشتوالی یاد کړ. خو د هرات پوهنتون یو محصل اسحاق قریشي په دې سربیره چې د مستوفیت د عوایدو زیاتوالی ښه خبر وباله، مګر زیاته یې کړه هرات یو صنعتي ښار ده، د دوه بندرونو پشتون سره ګاونډیو هیوادونو سره سوداګري لري. د هغه په وینا باید عواید تر دې څخه هم زیات شي.
یک نوید خوشبختی است. اما
قریشی وایي دا ښه زیری ده، مګر دا چې ټول سوداګري او صنعتي موسسې د مامورینو د معاش په فیصدي سربیره مالیه ورکوي، دوی په دا ډول ارقامو له خلکو د حساب لاره ورکوي. د مستوفیت حساب باید روښانه وي، ځکه د عوایدو ډېرې سرچینې لري او د خلکو تمه هم تر دې زیاته ده. دغه اداره کې یو سابقه کار مامور تر ډېره بریده د خلکو غوښتنې پر ځای وبللې، خو په ځواب کې وویل د کال تر ختمه به د مستوفیت عواید 45% کې زیات شي.
غلام یحیی سرخوش، امیر عواید مستوفیت. انشاءالله ما پیشبینی میکنیم که تا ختم سال عواید امسال ما 45
حد خدای کلو زمون وړاند وای نه چې د کال تر ختمه به د تیر کال په پرتله د پلان په اساس د مستوفیت عواید 45% کې لوړ شي. شرف الدین ستانکزای، د ازادۍ رادیو، هرات.
ازادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوځ د خیبر ایجنسی په باړی کې د مخالفو وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړی دي. په سلګونو عسکرو په دې جګړې کې برخه اخیستې ده او پاکستانی پوځیان ادعا کوي چې دوی تر اوسه یو شمیر مخالفان وژلي او تر شلو ډیرې ژوندې نیولې دي. طالبان وایي وژل شوي کسان عوام دي. د دې جګړې تازه حل له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې.
د پاکستان اردو او ملیشیا ځواکونو د سه شنبې په سهار په باړه او شاوخوا سیمو کې د دوو وسلوالو ډلو لخکر اسلام او تحریک طالبان پر ضد په لویه پیمانه عملیات پیل کړل. په دې عملیاتو کې تر اوسه 15 کسان وژل شوي، 10 زیات ژوبل شوي او 25 نور ژوندې نیول شوي دي. د پاکستان د فوج سلګونه سرتیري د سه شنبې په سهار وروسته لاغې باړې ته ننوتل چې د حکومت د سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ لخوا وار د مخه ګرځبندیز اعلان شوی و. د باړې یو اوسیدونکي ثاقب خان د ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دلته سبوی نه تقریبا دلته کرفیو لګېدلی وه په بازار کې، او اپریشن شروع شوی دی او د خلکو له دغې خلکو له ډېر تکلیف ته یو خو رجاو بل دا ماشومان ماشومان د کاډه دغونه په خبر لا ټول دا اوندي او درمي پلیارو کې وته تکلیفونه دي خزي ماشومان دي نو دا خو موږ دا غوړو چې دا بند کړئ شي کنه نو دلته ته فر نور ما من خو پیږي او خلکو لډیر به انتهایی تکلیف پیدا بزورونه باندې روجارم
په سیمه کې د پاکستان د فوز د عملیاتو ویان میجر فضل رحمان وای د عملیاتو د پیل پر مهال د دوی ځواکونه د سخت مقاومت سره مخامخ شول او د ډزو په تبادله کې د طالبانو د دوه مهمو قماندانانو په ګډون 15 مخالف وسلوالي پترس کې وژل شول. میجر فضل رحمان تاییدوي چې په دې جنگ کې د دوی درې سرتیري هم ژوبل شوي دي او د طالبانو کورونه او سنگرونه هم تباه کړی شوي دي. د سې شنبې د ورځې د نښتو په اړه د خیبر درې یو ځایي خبریال فرهاد شینواري د ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
د ایس سی او پولیټیکل انتظامیه وسیلو تر مخه په دې اپریشن کې د لشکر اسلام 15 کسان مړه، 12 زخمیان او 28 نیول شوي دي. دوی وویل چې په دې مړو کې د لشکر اسلام دوه اهم کمانډران عبدالرحمن او مراد هم شامل دي. بلخوا د لشکر اسلام ویان ظرفان خبریالانو ته وویل چې موږ په یو صورت کې هم حکومتي ریټ نه چیلنج کوو او په دې اپریشن کې چې څومره خلک مړه او زخمیان شوي دي هغه ټول عام خلک دي. دوی وویل چې حکومت دغه بلا جواز اپریشن باندې په عوامو کې خوف او یاره چول غواړي.
په باډه کې ځایي اوسیدونکي وایي حکومت ګرځبندیز اعلان کړی چې لامل یې دوی مړي ښخول او ټپیان روغتون ته رسولی نه شي. حکومتي چارواکي هم دا مني چې باډې ته ورغلې ټولې لارې تړلې سو وسلوال د تښتېدو لاره پیدا نه کړي. د سیمې خلک وایي د دغو تازه عملیاتو له امله ملک دین خیل، قمبر خیل او شلوبر قبایل هم اغیزمن کیږي، ځکه د عملیاتو په سیمه کې همدا قومونه استوګنه لري. د پاکستان فوج او ملیشه ځواکونو وروسته لاغې په باډه کې د یاغي وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې په دې وروستیو کې د خیبر د سردریزه ډلو سره تړاو لرونکي ځانمرګي برید کوونکي په خاري سیمو کې ونیول شول. همداراز د اګست په 20مه نیټه په تورخم کې هم ځانمرګي حمله وشوه چې 22 کسان یې وژل.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو،
ګرانو اوریدونکو سلامونه، زه نور محمد لهو او وږمه رشیدی په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم.
په سر کې د روژې په مبارک میاشت کې د غیبت نه کولو او بدګمانی نه لرلو د اخلاقي فضایلو د اهمیت په اړه یو څو خبرې لرو.
ورپسې د سترګو له یو ډاکټر سره د هغو ماشومانو په اړه غږېدلې یو چې د سترګو کمزوري لري،
او په پای کې د خبرونې تمثيلي ټوټه هم لرو.